تا حال ما را همراهی کردند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای يم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې وکړي. نور مهم مطالب هم لرو. له هغې ډلې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډیر ژر پیل شي. هغه دا خبره نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده، او د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هرکلی وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د عمل پلان، د توریزم پر ضد د مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو، او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د وسلوال پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر خپله ټویټر پاڼه په پښتو کې یو ټویټ کړی چې لیکلی دی: پاکستان لمندې په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د هموی زرعي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس، د ولسوال په ګډون 3 ملکی کارکوونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي.
چرش پاشا خو دو بجې وسوال مخافینو نو حمله دغه موټر څخه چې چاوزده کومه څخه دکو په اقتصادي د مقرر لپاره پر مرکز باندې د څه کړ چې د کابل هي متاسفانه انځتنه پولیس افسر چې په قرول کې توظیف او هغه په شاته تر کې دیږي.
شاغلی نوري زیاته کړه چې برید یوازې د هموی موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې 8 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاطع په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. د راپورونو له مخې په وژل شوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله وکړې، او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړي. حمله پرون مخستن لس بجې پیل سو چې د سهار تر څلورو بجو دوام وکړ. ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نشوتو کې 11 طالبان وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. دوه ورځې مخکې د سرپل ولایت په دوو کلیو کې مهمې نظامی پوستې هم د طالبانو لاس ته ولوېدې. په هغه نشته کې د دیرشو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی و. وسلوالو طالبانو همداراز 15 زرهي هموی موټر هم لمنځه وړی، او د هغې حملې مسؤلیت یې هم منلی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل شوه. دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سال استشان از قلان به خود شهر کندوز برق میتونه.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندوز په قلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنه ته وسپارله، او پر دې پروژې 9.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی. او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی، او موږ په راتلونکي کې په کندوز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو، او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د المان په مالی مرسته بشپړه او پرانستل سو او له دې شبکې څخه به هم 3 زره کورنۍ له برښنا څخه برخمنې سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. د ټرمپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي او پیونګ یانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کېږي. په دغه سند کې ټرمپ پیونګ یانګ ته امنیتي ضمانت تور کړی دی. ټرمپ دا یو مهم او بشپړ سند بللی خو په دې اړه له زیاتو معلوماتو ورکولو ډاډه وکړه. ډونالډ ټرمپ نن په تاریخي سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل او د روسیې په وولگا سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالاتو وزارت چارواکو ویلي د ژغورنې عملیات نن هغه مهال پای ته ورسېدل چې پلټونکو د 11 قرباني چې ښځه وه مړی وموند. دوی وویل د دوشنبه په ورځ تر ټکر وروسته 15 کسان ژغورل سوي وو چې درې یې بستر سوي دي. د ټکر لامل تر اوسه نه دی معلوم. د خبرونو پای.
ملالی بشیر چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې نن د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دوی دواړو د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په عملي کولو خبرې وکړې.
این پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق و عملی شدن پلان میتونه به سود هر دو کشور باشد.
نن په طالبانو د افغان حکومت اوربند پیل شوی دی. دا اوربند به د اختر تر 15 دوام کوي. د مشرانو جرګې رئیس فاضل هادی مسلمیار وی اوربند باید وغځیږي.
طالب سره د افغانستان د حکومت جذبنې اوربند څه وګوت شي او یا نهایت کې سولې ته ورسېږو. دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او په اطمینان سره وایي چې انشاءالله د ورخولو لپاره به ډېر کم وخت واکي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې ولیدل. ولسمشر ټرمپ ویل نوې فیصده خبرې د کوریا ټاپو وزن په غیر اټومي کولو وي.
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عملي کولو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي دغه سند عملي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو سربیره په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کارپوانم کابل ته د باجوا سفر ګټور بولی او وایي پاکستان کولای شي د افغان سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس په اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا چې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی، د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې کړي. د جمهوری ریاست د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د عمل پلان د سند د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
ای پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق
دی وی دا پلان تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې دی. عملی کولې د دواړو هیوادونو په ګټه دی او همدارس کولای شي چې په سیمه کې د تودریخوالي په کمیدو کې اغیزمن تمام شي. د تیر مریض کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر بهیر ګډه اقتصادي پراختیا د توتريخوالي را کمول او له پاکستان د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنس د عمل پلان د سند مهم موارد دي. د پاکستان لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې موقت توربند اعلان کړي او طالبانو هم ورته مثبت ځواب ویلی. د سیاسي چارو افغان کارپو خالد سادات وی کابل ته د پاکستان د لوی درسیس سفر د سولې بهیر سره مرسته کولای شي. د خاغلی سادات په خبره په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په برخه کې نسبي پرمختګونه کړي، افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پاکستان هم په دې برخه کې ریښتینی همکاري ته اړ باسي.
اوس د پاکستان دخلتیا اما د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د افغانستان په ګټه ده، تر څو پاکستان وکولی شي پر طالبانو باندې فشار واچوي. په عین زمان کې هغه شواهد او هغه اسناد چې موجود چې ګویا افغان حکومت مخامخ د پاکستان د پوځي مقامات څخه غواړي تر څو د طالبانو پر وړاندې چټک اقدامات وکړي، فکر کوم چې یو مهم ګام ګڼل کېدلی شي.
د ښاغلي سادات په خبره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغېزمنې مبارزې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل مهم دي چې د عمل پلان عملي کېدل د دغه باور د بیا رغېدو په برخه کې ښه پیلامه کېدی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آزادی رادیو ته غواګی است. اوس هم رازو یو بل رپورټ چې بیا هم د سولې په اړه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که اوسنی اوربند له طالبانو سره په سوله بدل شي، د دولت نورې مخالفې وسله والې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند رعایت کړي. اخوا د یاد جرګې ځینې نور غړي وایي ځینې جنګ غوښتونکې ډلې هڅې کوي اعلان شوی اوربند ګډوډ کړي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د مشرانو جرګې اکثر غړو د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د حکومت او طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی وکړ. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند په جدي توګه مراعات او د حملې په صورت کې د لزانونو او خلکو نه په کلکه دفاع وکړي. د ښاغلي مسلم یار په خبره تمه ده چې دغه اعلان شوی اوربند په دایمي سولې بدل شي. دا هم وویل کله طالبانو سره سوله وشي ډیری وسلوال مخالفې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي.
طالب سره د افغانستان د حکومت جذبان یا غربان څه اوږد شي او یا نهایت کې سولې ته ورسېږو. دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او تخفیلي فکر لري او نورې بدبختۍ د تل سره جوړې دي او افغانستان یې اوس د بدبختۍ مرکز ګرځولی، په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورکولو لپاره به ډېر کم وخت د افغانستان د خلکو په واک کې او انشاءالله دا به ورک شي.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی دی. طالبانو له دغه اعلان نه یوه ورځ وروسته وویل دوی به هم د اختر په لومړۍ، دوهم او درېمه ورځ له افغان ځواکونو سره جګړه ونه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې د دوی اوربند یوازې د اختر د درې ورځو لپاره دی او له اختر مخکې او وروسته به جنگ ته دوام ورکړي. دغه شان د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه به د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې پر طالبانو برید نه کوي. ښاغلي رادمنش ټینګار وکړ، ویل چې که چیرې طالبان په دغه موده کې کومه حمله وکړي نو دولتي ځواکونه د ځانونو او خلکو د دفاع لپاره لومړۍ درجه احضارات لري. خاغلی رادمنش زیاتوي چې له طالبانو پرته نورې تروریستي ډلې لکه داعش په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په هیوادنۍ او نړیواله کچه ستایل شوی دی. بلخوا د مشرانو جرګې د منشي مرستیال محمد فیصل سمی وویل ځینې جنګ غوښتونکي کسان له دغه اوربند راضي نه دي.
پرته له یو شمیر ناروغو او جنگ غوښتونکو کسانو نور ټولو د دغه اوربند ملاتړ کړی دی. له دې څرګندیږي چې اوس هم په افغانستان کې ځینې لاسونه کار کوي او نه غواړي چې هیواد مو د سولې او ثبات خواته لاړ شي.
د افغانستان په کابو دوه لسیزو جګړو کې دا لومړی ځل دی چې افغان دولت او طالبانو یو د بل پر وړاندې اوربند اعلان کړ. ښاغلي سمیع او ځینو نورو سناتورانو د جرګې په غونډه کې له دولت او طالبانو هیله وکړه چې اعلان شوی اوربند تمدید کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې مشرانو جرګه وایي باید اوربند تمدید شي او سم رعایت شي. د دغه سي اوربند پایل په خاطر په هلمند ولسی حرکت پیل شوی او خلک کابل ته په لار دي. دوی 100 کیلومتر مزل وهلی او اوس له غزنی د کابل په لوري هم روان شوی دي. دوی په اول کې اته کسانو چې ورسته اوس شمیر شپېتو ته رسیدلی. دغه حرکت غړي په افغانستان کې د اوربند د غزولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح یو تفصیلی رپورت جوړ کړی.
له هلمند تر کابل د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي چې کله غزنی ته ورسېدل د ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون یې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلل. د دغه حرکت غړو تر اوسه له هلمند تر غزنی شاوخوا 1500 کیلومتره مزل کړی او تر کابل 200 کیلومتره نور مزل هم ورته پاتې دی. دوی غواړي تر اختر مخکې ځانونه کابل ته ورسوي او هلته افغان چارواکو ته د سولې د ټینګښت لپاره خپلې غوښتنې وسپاري. دوی د روژې لوږه تنده د هوا ګرمي او د لارې ستړیا پر ځانونو منلې ده. دودی پټل کې د زهیر احمد زنداني په نوم یو ځوان هم شامل دی چې څو کله مخکې په یو 14 کې خورو وجل سو او خپل دوی سترګې وبایللې. هغه د فرانسې خبری ایجنټ ته په خبرو کې وویل
د جګړې او زمان لکبل ما د دوار سترګې د لاس اور کړې دي. د کندارو دی لا د رات پر لین باندې احمد شاه دلی بس سټیکس فورم چې پر هغه باندې مې نه پیجار وکي. بیا د مټر شیشې زما په سترګې کوم مشتل زما د دوار سترګې ډندې سوې. اوس ما په ان کې معلومات کړې د زما د دوار سترګې جوړېږي پیسې غواړي. نو زاول د دوار سترګې نه غواړم زه سول غواړم.
د سردار محمد سروري په نوم یو بل تن چې په پښو تګ نسی کولای دا اوږده او ستونزمنه لار په لکړو وهي. د دغه حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې ځای خلک د دوی تود هرکلی کوي او د غړو شمیر یې په زیاتېدو دی.
د کسانو شمیر شاوخوا شپېتو ته رسېږي. اته کسان له هلمند څخه حرکت را کړی وو. اووه کسان په کندهار کې وسره یوځای سول. اته کسان په مرکز کلات کې وسره یوځای سول. لس کسان په شاجوی کې وسره یوځای سول. همداراز څوارلس کسان په جنډه کې وسره یوځای سول. درې کسان په مکور کې وسره یوځای سوي دي. درې کسان هم په قرباغ کې وسره یوځای سوي دي. یو کس له هلمند شاجوی تور ته راغلی دی. یو کس له کندهار مکور ته پسې ورغلی دی. یو کس له کندهار مرکز غزنی ته ورغلی دی او یو کس نن سهار له کندهار
روسته له هغه چې د مارچ پر 23مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو بمی حمله کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. فعالانو په هلمند کې د سولې د پرلت یا تحسن خیمه ودروله. کله چې افغان حکومت او د دولت وسلوال مخالفانو د دغو پرلتوالو د اوربند او د سولې د مذاکرو غوښتنې عملي نه کړې د دوی څو غړیو د لشکرګاه د کابل پر لوري د سولې د غوښتنې لپاره په پلي ډول مزال پیل کړ. د دغه حرکت برخوالو د دوشنبه په ورځ ل خپلې فیسبوک پاڼې په ژوندۍ بڼه یا لایف ویډیو کې له حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غزول غوښتنه وکړه. قیس احمد وویل
مشوار تر کابل پورې دا دی چې د اوربند وښدول غواړو. زیدم په فیسبوک پر رسنیو کې زموږ سره مرسته وکړي. د اوربند
وښدول غواړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې پنځشنبه په ورځ د روژې له 28مې د کوچنی اختر تر 15مې د لنډمهاله اوربند اعلان وکړ. ورپسې وسلولو طالبانو د ولسمشر تر دغه اعلان دوی ورځې وروسته د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د کاروان د ولسی حرکت غړو پر سرونو او ځینو پر خپلو مټو شنې پټې تړلې چې اوربند لیکلي موږ سوله غواړو. په هغه ویډیو کې چې د دغه حرکت پر فیسبوک پاڼه خپره شوي په غزنی کې د سړک پر څنډه یو ناست معلول کس چې د دوی د کتار هرکلی ته راغلی په ژړغوني اواز د دوی د بریا او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت دعا کوي.
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غر ضرور شور نه دی خبر.
بله د هلمند ولسی حرکت د سفر د ورستی جزئیات په اړه مو یو تفصیلی راپور واورید. دوی نن له غزنی حرکت را کړی دی او په وردګو کې به وي. له هغې وروسته به کابل ته راځي. د دوی غوښتنه دا ده چې البته دغه کسان چې پلي مزل یې کړی 100 کیلومتره دوی وایي چې باید د دواړو خواو هم دولت او هم طالبان اوربند وکړي څو سوله ټینګه سي. یو شمیر افغان سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ګواښ ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عدلي بهرام د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ترسره شوي عملیاتو چندان مؤثریت نه دی کړی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش له فعالیتونو اندېښنه ښیي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پراخ عملیاتونه وشول او د دغه ډلې د لمنځه وړلو خبرونه هم نشر شول، خو اوس یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په هڅه کې دي.
وروستي حمله په افغانستان کې واقع هغه څه دي چې خلک یې ډېر نارامه کړي دي. دا حمله که ډېری وخت داعش په غاړه اخلي، واقعتا دغه دی چې د حملو کچه پورته ده او په افغانستان کې نه تنها داعش تقریبا 15 ګروپونه جنګیږي، اما داعش هغه قوي ترین ګروپ دی چې نن په افغانستان کې ډېر قوي قوي هدفونه نیسي او ډېر اساس او ځایونه هدف نیسي. ورځ په ورځ دا حملې زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روانې اونۍ د دوشنبې د ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه چې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت د دروازې په مخ کې وشوه چې پکې 12 تنه وژل شول او 13 تنه نور ټپیان شول. همداشان په همدې ورځ دغه ډلې د ننګرهار د معرف ریاست او طب پوهنځي ودانیو سره نږدې دوه حملې وکړي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 3 تنه پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. یوازې په تیرو 16 ورځو کې په کابل کې داعش ډلې د کورنیو چارو په وزارت د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته چیرته چې د هیواد دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی او انتحاري او ډلې زی حمله وکړي چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. دا په داسې حال کې د چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلی وو شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوس مهال دغه ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. ښاغلی غنی ویلی وو چې داعش یا د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د داعش جنګیالیو د لمنځه وړلو په هدف د نړیوالو ځواکونو له لوري په دغه ډلې د بمونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم هم غورځول شوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد ردمنیش وای دوی هم د داعش فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
تعدیدات را به وجود میاره
و دوی یعنی داعش ګواښونه رامنځته کړي. د دغه ډلې لویو او وړو ګواښونو موږ اندېښمن کړي. موږ د خپلو امکاناتو په پیاوړي همغږۍ او د هوایي ځواک په ملاتړ د دوی د فعالیتونو په ضد حملې ترسره کوو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه تقی الله مرخیل وای باید هغه ټول بهرني او داخلي عوامل وپیژندل شي چې له مخې د داعش فعالیتونه ډیر شوي دي. د ټینګار کوي چې باید د دغه ډلې د لمنځه وړلو په هدف په ستراتیژۍ او د عملیاتو په مدیریت کې بدلون رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ژر پیل شي. ترامپ ویلي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه فوق العاده برای و. ترامپ او کیم د سنگاپور په سنتوزا ټاپو کې سره وکتل او تر تقریبا 45 دقیقو دوه په دوه خبرو وروسته یو لړ اسناد هم لاسلیک کړل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ډانلډ ترامپ د کتنې لپاره د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو پلاوو له ډیری مودې راهیسې کار کړی و. نور جزئیات د فرشته جلال زی په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې خبری کانفرنس ته وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای پاتې شي.
The sanctions will come off when we are sure.
Donald Trump وویل چې بندیزونه به یوازې هغه وخت لري کېږي چې نړیواله ټولنه ډاډه شي چې نوري په شمالي کوریا کې اټومي وسلې نشته. ترامپ وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای وي ځکه د ستونزې په حل کې لوی رول لوبولی، خو کله چې اټومي وسلې له منځه ولاړې شي بندیزونه به رفع شي. ډونالډ ترامپ وویل چې په نږدې وخت کې به د شمالي کوریا مشر ته بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورسي.
I also will be inviting Chairman Kim at the appropriate time to the
زبا مشر کیم جونګ اون په یو مناسب وخت کې سپینې ماڼۍ ته راوبولم. زه فکر کوم چې دا به په حقیقت کې ډیره مهمه مسأله وي او هغه د دې نظر ملاتړ کړی دی. خو ما وویل چې په مناسب وخت کې موږ اوس مخکې تر دې چې دی سپینې ماڼۍ ته راسي. غواړو چې پر دغه لار حرکت ته یو څه دوام ورکړو. خبریالانو نن په سنګاپور کې په خبري غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر څخه دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره خبرې کړي. جمهور رئیس ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل هو، پر بشري حقونو خبرې وشوې او په راتلونکي وخت کې به هم خبرې ورباندې کېږي. دا اول وار دی چې د امریکا پر حال ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره غونډه او مذاکره کوي. ډونالډ ترامپ مخکې د شمالي کوریا د مشر په اړه له تمسخره ډکې خبرې کړې وې. د بیلګې په ډول هغه یې کوچنی راکټي سړی بللی و. د شمالي کوریا د مشر له لوري هم ورته څرګندونې شوې وې. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنګاپور کې له کیم جونګ اون سره تر مخامخ کتنې وروسته د هغه په اړه مثبتې خبرې وکړې. د شمالي کوریا مشر فوق العاده ش شخصیت لري، ډیر هوښیار دی. هغه یو با ارزښته مرکچی دی. د خپل خلکو په استازیتوب ارزښتناکه او هوښیار مذاکره وکړه. موږ په دې کتنه کې د یو بل او د یو بل د هیوادونو په اړه ډیر څه زده کړل. د رپورټونو پر اساس کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره تر کتنې وروسته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
ازادي رادیو ته غواګی استو موریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره وکتل او ځینی مهم سندونه هم لاسلیک کړل. اوس هم راځو یوې بلې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا په سنا جرګه کې جمهور غوښتون کې اڅه کوي د هغې معاملې مخه ونیسي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د ټلیفون له یو ستر چینایي شرکت سره کړې. دغه شرکت پر شمالي کوریا او ایران د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونه تورن شوی و چې د شوې معاملې له مخې باید امریکا ته په سلګونو امریکایي ډالره د جریمې په توګه ورکړی وای. نوریاس نوری په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی دی چې اوس به په ګډ ورته غوښ شو.
په کانګرس کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ګوند جمهوري غوښتون کې غواړي د ټلیفون له ستر چینایي شرکت زای ټی سره د هغې معاملې مخه ونیسي چې پر ایران او شمالي کوریا د امریکا د لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر د نورو یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره معاملې وکړي. د سنا جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ وویل چې دا جرګه به روانه اونۍ پر هغې قانوني مسودې چې د دواړو ګوندونو غړو ترتیب کړې رایه واخلي چې له مخې یې له دغه شرکت سره د امریکا د سوداګرۍ د وزارت کړې معامله لغوه کوي. د شوې معاملې له مخې دغه شرکت یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو او د نورو 400 میلیون ډالرو ضمانت په ایښودلو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره د وسایلو پیر او پلور پیل کړي. د شوې موافقې له مخې دغه شرکت باید په خپل مدیریت کې هم بدلون راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفون دغه ستر چینایي شرکت چې پر شمالي کوریا او ایران د حساسو وسایلو د پلورلو له امله د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونو تورن شوی و تیر کال دغه سرغړونه منلې وه. دغه شرکت له دې مخکې 316 میلیون ډالر ورکړی دی. ورسته له هغې چې ټرمپ تېرونۍ له زای ټی شرکت سره معامله اعلان کړه، د سنا جرګې مشرانو وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه معامله باطله کړي. د امریکا د کانګرس غړو پر دغه معاملې انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې زای ټی د امریکا ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. سنا جرګه روانه اونۍ د دفاعي پالیسیو پر هغې قانوني مسودې بحث او خبرې کوي چې د سناتورانو په وینا له دغه چینایي شرکت سره د معاملې د لغوه کولو یوه زمینه یې هم ورسره یوځای کړې ده. د سنا لخوا د دغې قانوني مسودې له تایید وروسته به هغه له بلې د استازو جرګې له مسودې سره سمون خوري او وروسته به د ولسمشر لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي.
د ازادي رادیو له ملیوني فیسبوک پاڼې سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب وي، هغه هم د لویو برقي موټرو په اړه.
د جرمني ډیملر کمپنۍ غواړي چې ژر دوه ډوله لوی الکترونیک لارې جوړې کړي. په وروستیو کلونو کې د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای چې هوا او چاپیریال ککړوي، د الکترونیکی موټرو جوړولو ته پام زیات شوی دی. د جرمني د موټر جوړولو کمپنۍ د غټو الکترونیکی موټرو په جوړولو زیات کار کوي. لوی موټرونه لکه بسونه او لارې لا ډېره هوا خرابوي. ډیملر کمپنۍ په امریکا کې د الکترونیکی بسونو او لاروی پر جوړولو پانګونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به خپلې لومړنۍ الکترونیکی لارۍ یوازې په امریکا کې بازار ته راوباسي. شاوخوا دیرش لارۍ به په لومړي پړاو کې پر لویو لارو د ازمیښت لپاره جوړې شي. دا لارۍ چې انجینونه یې 544 کیلو واټه دي، په یو وار چارج 400 کیلومتره چلیدای شي او بیټری په 90 دقیقو کې چارج اخلي. د دغو لاریو د بل ډول بیټری د 340 کیلومترو لپاره کافی دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوا هرکلی وکړ. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د حموی زرعی موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژل دي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. دولت زد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله وکړه او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. په کندوز کې د څه باندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو پروسه به ډېر ژر پیل سي او د روسیې په ولګا سند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وسیل وصال د سپورت نړۍ خبرونه وایي چې تر هغې وروسته به اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټي لوبډله د آسیا د کیوکیشن کراټي سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف تمان نن آزاد رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې و افغان لوبغاړي په وو مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سفر کې د افغان کیوکیشن کراټي لوبډلې سره یو روزونکی هم شامل دی. دغه سیالۍ د روان کال د جون له 15 تر 18 نیټې پورې د قزاقستان په استانی ښار کې ترسره کیږي. محمد داود کارګر د سکی فدراسیون د د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې تېره ورځ له غرمې وروسته د سکي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو لپاره انتخابات وشول. د سکي فدراسیون ریاست ته یوازینی نوماند محمد داود کارګر لومړی خپل کاري پلان شریک کړ او له هغه وروسته د سکي فدراسیون ګډې مجمع اکثریت غړو نوموړي ته د اعتماد رایه ورکړه او د سکي فدراسیون د مشر په توګه یې غوره کړ. په پای کې د ګډې مجمع غړو له نوموړي غوښتل چې په هیواد کې د سکي لوبې د پرمختګ او لوبغاړو د روزنې لپاره هڅې وکړي. او رافایل نادال د یو لسم ځل لپاره د فرانسې ټینس ګراند سلام سیالۍ اتلولي وګټله. دغه مشهور اسپانوي لوبغاړي په پای لوبه کې خپل آسټرالیایي سیال ډومینیک ته سر په سر په دریو سیټونو کې 6-4, 6-3 او 6-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د ټینس د غسترو سیالۍ اتلولي په خپل نوم کړ. د اتلولۍ له ګټلو وروسته رافایل نادال رسنیو سره په خبرو کې وویل د یو لسم ځل لپاره د فرانسې ټینس اتلولۍ وګټل یو خوب چې پوره شو، خو لا هم په اتلولۍ نه دی موړ. نادال په ټوله کې د ګراند سلام سیالۍ 11 ځله اتلولي خپل کړې، خو سویسی راجر فیډر د ټینس تاریخ هغه یوازینی لوبغاړی دی چې تر اوسه په استرالیا، انګلستان، امریکا او فرانسې کې 6 ځله د ټینس سیالۍ او ګراند سلام اتلولي ګټلې ده. د ورزش خبرونو پای.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي. جون د تیرې دوه
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده،
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول دا غدا غون زما په زړه پاتې ده. زه هغه شتنه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشتہ غنی.
سلامونه می ومنئ، زه سهار ګل میرزایم. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده، د خزو لپاره د دویم لاس یا استعمال شویو توکو د انلاین سوداګرۍ په اړه غږیږو. په افغانستان کې انلاین یا د انټرنیټ پر مټ پیر او پلور ورستر بلې د خلکو ترمنځ ډیر شوی دی او د خلکو تر کوره یې لاره کړې ده. خو د استفاده شویو یا دویم لاس توکو د انلاین خرڅونې په اړه کمی خبرې کیږي. په کابل کې د خزو ویډلې په ګډه داسې ټولنیزې پاڼې جوړې کړې دي چې د دویم لاس توکو پیر او پلور پکې تر سره کیږي. د خوځو لپاره د انلاین یا د انټرنیټ پر لیکا د سوداګرۍ پر وړاندې څه خندونه پراته دي؟
زنانهونه په سو استفادې سره د انلاین بازار په شکل باندې د لیګي چې تنمو
آیا دویم لاس توکو پیرل او پلورل به د خوځو ترمنځ د ناسالم سیالي مخاوني سي؟
د خوځو د عادت دي چې هغه جام پیو محفل کې واغوستو بیا بل کړه دغه نه خوخيږي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې د ښځو لخوا ښځو ته د دویم لاستو کو د انلاین خرڅلاو د یو ګروپ فعالو میرمنو مرکې د چارو د کارپوهانو نظرونه د خلکو او د وی افغاني سوداګری نظرونه شامل دي.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د ښځو ترمنځ یوه ناسالمه سیالي دا ده چې کله د خوښیو په یوه محفل کې یوه جوړه جامې واغوندي بیا یې په بله میلمستیا کې د اغوستو لپاره زړه نه ښه کوي. دا هغه څه دي چې اکثره د ښځو د عمر پورې تړاو نه لري چې نه یوازې کورني اقتصاد ته یوه ضربه رسوي، بلکې که ځینې کسان د نویو جامو اخیستلو لپاره پیسې او کله ناکله وخت ونه لري نو له بیلابیلو اندېښنو او آن رواني ستونزو سره هم مخ کېدای شي. خو د دغو ستونزو د حل لارې شته. په وروستیو کلونو کې داسې کمپنیو په فعالیت پیل کړی چې د جامو د مشخصاتو سره سره یې بیې هم د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي او دغه جامې تر ډیره د خلکو تر کورونو پورې هم رسول کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د اکثره کورنیو اقتصاد ښه نه دی نو د هغو جامو چې په لوړ قیمت خرڅیږي د اخیستو وس او توان نه لري. همدې ستونزې ته په کتو په وروستیو کې یو شمېر ښځو د آنلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړي دي چې ښځې پکې په مناسبه بیه هم جامې اخیستای شي او هم یې خرڅولی شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاستوکو خرڅلاو ته ځانګړی شوی دی. هغه جامې یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې استفاده شوي وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کیږي. د دویم لاستوکو د خرڅلاو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی دی چې پکې کولی شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور وکړي. دا دغه فیسبوک ګروپ یو خرڅون کې سوریه حنیفی د چې څو ځلې په همدې ګروپ کې خپل جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
چند پیش کوچکشی داشتیم لباسا و را باید کم میکنیم بخ
یو موده مخ کې موږ له کوره کړه کوله نو کله چې می خپل باکس وکټل ډیر داسې کمیشن می وچې یو یا دوه ځله می اغوستی وو نو ما ویل دې پر ځای چې د صندوق په کونج کې زړه شي خبوي چې هدا یقال په نیمه بای خو خرڅ کړم. نو زکه می دی غو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کې خودل. یو کمیس می په 5000 اخیستای وو خو تر خبره تر وروسته می یو چاته په 2400 ورکړ. یو جین می د کوټي پردی او د توشکو د پوخونو عکسونه د خرڅولو لپاره په صفه کې واچول دی او چا خوښ شول او ان په مزار شریف کې وغوښتل.
خو دغه توکو اخیستون کې څوک دی؟ د خصوصي په هنتون استاد فریده دای وای د څو کلونو کېږي چې د دویم لاس توکو د انلاین راکړې ورکړې لالاري ځینې توکي اخیستي چې څه نه څه تری رضایت لري.
یو ځل یو کمیس می اخیستی و د مغازین، یو ځل یو مروادي د سیټ می اخیستی و او بل کړه مکمل سیټ و د ظروفو هغه می اخیستی و غزاینه.
خو په ورته وخت کې میرمن دایی د دې فیسبوک ګروپ د ځین ستونزو څخه هم یادونه کوي.
ستونزې چې دی هغه یو د دې چې مثلا کوم څوک چې خپل د جمع یا بعض شیان کړي دغه کمیو کاستي یا د یو ستونزه ده چې څه زی هغه زاینه اخلي یو کوم مرکز نه لرو چې د دویم ستونزه ده چې باید یو مرکز دې د لپاره چې هر څوک خرڅی یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاشي هغه واخلي دا به ډیر سهولت خزو لپاره.
د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په خاصه توګه خزو حمله انټرنیټ څخه په ګټي اخیستنی سوداګری ته مخه کړی ده چې یو یې هم د فیسبوک ګروپ دی. د دغه ګروپ جوړونکې فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یو خصوصي خوانځي خوونکې او د دوو ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه خزي وی چې په دغه کار یې پایل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغو ښځو شمیر څه باندې 6000 ته رسیدلی دی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د حلولو په اړه له فهمې څخه اورو.
ته سرمایه ما د دې ګروپ به کار نه گرفتیم.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه ده لګولې ځکه چې دوه کسان په خپلو منځو کې چې کوم څه اخلي یا خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغو توکو پیر او پلور ترسره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازنه لرو خو غواړو په نږدې راتلونکي کې یو نندارتون جوړ جوړ کړو. اوس مو په خپل ګروپ کې اعلان کړی، هر هغه څوک چې کوم څه اخلي او یا یې خرڅوي نو له نقص او ایبونو سره ټول جزئیات خپاره کړي.
په ټوله نړۍ کې چې کله نوی کار پیلېږي نو له ستونزو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدي هم وایي، خو به خلکو د دوی د دغه ګروپ اړه سپکې سپورې خبرې کولې، خو اوس ترې ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلې د دغه ګروپ له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې تر څنګ د ښځو ترمنځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړي او فرهنګي مسایلو د ودې سبب وګرځي.
ای ګروپ از دو لحاظ واقعا مشکل مردم بخصوص از خانم ها را
په دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی اقتصادي اړخه، هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته یې په مناسبه بیه خرڅولی شي، او تر څنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شم چې د دې ګروپ د غړو ترمنځ زغم او متقابل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
هیڅ نوع توهین تحقیر وجود نداره.
اکثره په آنلاین سوداګری کې هڅه کیږي چې توکي وپلورل شي، خو د دې ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې ښځې څنګه توکي اخیستای او خرڅولی شي، د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه یې په اړه وایي.
در ګروپ ما تماما اجناس که فروخته میشه.
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصل قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه سیز عکس او ټول مشخصات وروته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
او خو بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یوه حده د خلکو اعتماد ته زیان رسولی دی. د کابل اوسیدونکی عبدالرازق یې په اړه وایي،
ډېرې ځای کې د پکې شوي دي او کیږي، لکه څنګه چې د زنانونه په سوء استفادې سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د هغه کور معلومات مکمل واخلي، د آنلاین بازار په شکل باندې د لیږي چې څوک نه کوي کور کې ارینا څوک نو بیا خپل لغه د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکړي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاستوکو د آنلاین خرڅلاو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 2,00,000 افغانیو سوداګري زاره کړه ورکړه شوې ده، خو د دغه ګروپ مشره فهیمه د یادو شویو اندېښنو په ځواب کې راته وایي،
ما از ګروپ های دغه چن چیزای را بعضی وخت ها شنیدم.
ما د هم داسې نورو آنلاین سایټونو په اړه ځینې خبرې اوریدلې، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ماته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی، او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق آدرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دې یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي،
هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه رخ نده.
راځي وبورو چې عام خلک د دویم لاستوکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري.
نو ممران دې کابل سیدونکو ما په مجموع باندې کار خو خنل زکه د بل چفره چته اوس ورکه پاغه کې اوس نورم دروغ ویل کیږي چې فرندانه وی رغلې د اقتصاد په آنلاین باندې پاغه کې چې د آنلاین سیستم د کوم دکانداري چې دغم خرابېږي.
مجید شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسیدم. دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غورځي یا چې د دې نه خدای راځي خرڅ شي، او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي نو دې نه خدای چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمتي واخلي.
د دویم لاستوکو آنلاین سوداګری پیلول مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو څه باید وشي؟ په دې برخه کې دولت او نور سوداګر له دغو ښځو سره څه مرسته کولی شي؟ په اړه زما همکاري فرشتي غنی د سمون ټولنې مشرې او افغان سوداګری زکی وردک سره مرکه کړې ده. په پیل کې د ښځو لخوا د دویم لاستوکو پیل شوې سوداګري د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا د یو ښه کار شوی دی. زه یې ډېره آینده یې خوینم. خو دلته یوه خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو. یو ډېر غریب دی چې اته ډېر یو معمولي ټلیفون ورسره دی او انټرنټ ته لاسرسی نه لري. د غونه لږ زره بهترتره طبقه ده چې یو انټرنټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کوي. پس د غونه طبقې چې ژوند سطح د دې بهتره کوي د انټرنټ ته لاسرسی لري. هغه چې ډېره پټیټه طبقه د دو وسه نه لري چې یو نوی شی واخلي د بازار نه. خو د موږ داسې ښځې هم لرو چې د دې ډېر زر د خپل د ژوند د تزئینولونه خسته کیږي او غواړي چې یو تنوع ولري. بازار ته چې څه نوي اشیا اخلي نو په کور کې سامان دومره زیات شي چې دی بالاخره په تنګ کیږي چې یعنی دا موږ چیرته وغورځو. دا خو ډېر ښه دی څوک چې اخلي هغه لپاره ډېر ښه دی.
تاسو فکر نه کوئ چې په کور کې نارینه شاید د دغه څه لپاره سخت غبرګون وښيي؟
فرق لري. داسې نارینه هم شته دي چې خپل ښځې ته وایي چې تاسو د کور د ژوند د زندګي هر شی چې کور منځ کې دی تاسو اختیار لرئ، ور ورچوئ، جوړوئ، خرڅوئ، ساتئ. مقصد زه خپل شی تاسو ته راوړم او مطلق اختیار خپل ښځې ته ورکړی وي د کور اختیار. بعضې نارینه شته دي ښځې سره همیشه مشوره کوي په یو کار کې دواړه، نو هغو سره به ښځې مشوره کوي چې دغه یو کار دی په مشوره باندې مخ
کړي. میرمن ورزګ، ځینې نورې اندېښنې هم موجودې دي چې شاید دغه میرمنې چې د دویم لاس توکو سوداګري کوي دوی ژوند مسؤون ونه اوسي. تاسو هغوی ته څه وایئ؟ څه باید وکړي چې دغه سوداګري هم پرمختګ وکړي، دوی یو څه لاسته هم راوړي او دا ومغوړي کې؟
زه تاسو دا وایم چې وخت د موږ میرمنې چې غواړي چې آنلاین سوداګري وکړي، دوی ته لازمه ده چې ټول یو ځای شي او د یو میکانیزم جوړ شي. څه رقم خپل مال چې خرڅوي، څه رقم خلکو ته رسوي، یا خلک چې د دې دروازې ته رسي چې مال د دې نه پورته کی، په کوم شرایط او په کوم رقم باندې پورته، چې د دې مال او ځان دواړه مسؤل اوسي.
په افغانستان کې څنګه کولای شو چې همدغه د ښځو آنلاین سوداګري ته پرمختګ ورکړو؟
فیسبوکي مارکیټینګ وړاندې چې دی وکی دوه ملاره ده چې یو شخص بل شخص ته توګه غوړه ورسوي، چې د سی یو آنلاین رجستره چې ډیر ښه اجناس په ډیر ښه قیمت خرڅيږي او هغه دوه هم لاسي لیکن په ډیر ښه قیمت خرڅيږي.
په لویدي ځنړی کې د دوهم لاس توکو انلاین خرڅلاوه دي چاره ده. افغانستان کې هم که چیرې د هغو افغان خزو چې نوی انلاین سوداګري پیل کړی ده ملاتړ او ورسره مرسته وشي او د دویم لاس توکو د خرڅلاو لپاره مشخص ځای ورته غوره شي، نو ښایي انلاین بازار ورو ورو د خلکو په تیره بیا د خزو د ستونزو لپاره یو حل لار ووسی. درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د نیمې نړۍ خبرونه. تر بلې خبرونه مو الله مل شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. پروژه کې خوبه مولچا سره وهلی نیوی، ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډیو د سرخانونه هوار کړیو او ځین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولي وو. دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پوهیږي. سړی چې له بېخه په څه نه پوهیږي نو په دې به څه پوه شي؟ د خبرونې په پیل کې مو د څو تنو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو. قدرمن اوریدونکو، نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي دي چې که بریالي شول څه به کوي، چې له خپلو پلانونو او هدفونو مو خبر کی. نو لومړی په ل فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو که بریالي شوې څه به کوي.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې ښځو ته به ډیر کار کوم، ځکه چې ښځې ډیر کار ته اړتیا لري. د ښځو حقوق، د ښځو د ستونزو هواری، د ښځو لپاره د ساتیرۍ او میله ځایونو جوړول، دا به د ما د کارونو په سر کې وي. بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري، هغه کار به کوم.
مثلا کوم کار؟
مثلا اوس نشم ویلی
دی افغانستان دی چلور خواو پا برا کی چه نظر لری؟
خواه نظر لرم چلور خواوی خیری که چلور خواوی ندرلو دی نو بیا خو دیره دی خواشنی خبره و
مقصد می داده چه او تو در بایی که وی؟
دی جغرافی سوال دی؟
هو
او بخی چه لجغرافی سره می نده جوره زه پا سیاست خپویگم
نو تی چه وکیل شی او دی خپل حواد لحدود اربعی چه نی خبر سنگا با دی خپل حواد دی پولو نا ساتنه وکی
خیر ده ازده بایی کو ایچه هم ده مور پنست که نیزده کدی
وز با هم گلسنم خورتره شو ده هم احتمالی کاندیده ده نو گلسنم کتا کامیابه شی چه با وکی؟
زبا دیر کارونه وکم دکار لپاره دیر یاداشتونه و پلانونه لرم خلومده کار با می دخو و تلونه و جوده ولوی دستی چه ده دنیا ها دول خواندور خواده پا مناسب بایا پکی و پلورل شی
نو هوتلونه با دده حواد چه در دوا کی؟
خواده ده سری طول در دونه دوا کی خوچه خواندور گتور او متنوی بی چه گیده ده مره بی نو هر کار کولی شی ده هر کار کولو توان پیدا که او لجوان خواند خیستای شه
خو خواران او غریبان بچه دده هیواد اکثریت جوڑه وی پا هوتلونه که با چنگ خواره و خوری؟
اغوی با مجبوره شی چه دده خوارو ده خواره رو لپاره کارو کی او پیسی پیدا کی پا بل دول خو لخواره نشی و تلای
نور بچکوه
ده اترونو کریمونو پودرو او ده خکلا ده نورو شیانو فابریکی جوڑه وم چه ده خلکو چیری خکلی شی او نریوال او پویگی چه منگم زن خکلی کولی شو
چو گمان کوی چه چوک برای در کی؟
زخو ویم چه لطول با ده ما رای دیری بی زکر زخو ده خلکو ده خیط و غم خورم او پا خلکو لحر چنه خپل خیطی گرانی بی
منه نگل سنمی اوز با لپیکه ستوره نو بختو کوکی نشوی تب چوکی
طول تا ده سلام پورانی کول سره غوارمو ویم چه زخپل نایم کاندیده شوی دو دوستان تشویق مجبوره کرم چه پا دی لار قدم کیگدم او زند خلکو خدمت ده وقف کرم زما شوار بداوی چه خدمت ده ترقی کلی ده خز او نر سره برابر او یو ده بل تکیه دی نران تر خز دیر کار تارتیا لری مون خز پا نران و ظلم تا مولا ترلی ده او زده پس غر دوایم
زده ندر سره منم نران پا خز و ظلم کهی
هیله کام چه مداخله مکوا تا چه غگی ده ما غوگ در تنی ولو اوز چه دیما نوبت ده نو تبا غوگ نیسی
اغلی پی که استوری دوام ورکا
پا دیر تاسوب سروائی لشم چه دل تاوسم هماغ تاسوبون حاکم دی او مونگی پا خز و او نرو سروی شلیو زغوارم خدمت لی نرانو پیل کرم او بیا خزو تراشم او دازه که چی نران ده هیچ هم ندی پیاد او طول انجوگانی ده خزو لپاره کار کوی او شعار ور کوی همده ایلت چی ده کارگران و چوکونه ورس پا ورس لبیکارانو او عملیانو دکیگی
نو کتا وکیل شوی کم کار تا با ده لمری توب حق ور که؟
زبا لمری بیکارانو تا کار پیدا کرم بیا با مفت و دونه ور تا وکرم بیا با هر سری تا دو کوتی کور جور کرم او بیا ورتلا قل دیو کال خرس واچوم
اونو تو خوب د انگلستان مالکای نو
هیله کوم چې مداخله و نه کوي
ما چې تا په ودونو کې مداخله و نه کړه ته هم د ما په هوټلونو غرض نه لري
سی مقرره د اهلیت لمخ نه بلکې د روابط او نور ملحوظات په اساس کیږي نو لیوی مونږ هم خبره پام وکړی
وهاله کپیاده نوم دې څه شه ده
صاحب خوري ماشین
تو کې مکه و نوم دې خیم
صاحب همدا ماشین می نوم دې
ولی بل نوم نو پیدا که ده چه ربانه ای خیبه؟
سخباریم سیف
گوره لده و روستا چیز راشم نو سم دستی با سلامی وحی پوشوی؟
پوشم داسی سیف
نه دغسی نه پا خب هم ورسره وحی او سم درش که گه با
نو سیف ما خواسکری نده کری
خیر زده بای که
ولی سیف ده دی وزارت نه ده دفاع وزارت جوریگی؟
نه وزارت بام دغه ده دوره وزارت وی و قوانین و اصول به دفاع وزارت پکې چلیږي زکه چې زه جنرالم
نو ته یې څه ولې د دفاع وزیر کولینا
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی
ما خو نه دی اوریدلی چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مرشوي
نن خو نه وای وې نو ما به غږ درته ونکه، له دې وروسته به نه دلیل را سره وایې او نه به هم دومره را سره غږېږې، پوه شوې؟
ښه صاحب.
زه ورشه دا نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه کړم.
ښه صاحب.
تر څو چې دا خلک نظامي ته را اړوم ډېر به مې په عذاب کې، یو یې هم پسه نه پوهېږي.
دغه دی صاحب.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. دا نور نارینه مامورین څه شول؟
هغوی د کور لپاره سودا اخلي، منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي.
دا نه وزارت نه دی، سم کاروان سرای دی. خیر، سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی. ګورې اغلی او مامورینو، زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له درېش مارش مارش تیار سی او ژوند ژوند نه بل څه نه دي اورېدلي. نو له هر څه ماته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی. سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کېږئ، تعلیم قدم به کوی او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو ته ځئ.
نو وزیر صاحب، زمونږ خو دغه شیان نه دي زده او اړتیا هم نه ورته لرو، ځکه چې مونږ خو ملکي مامورین یو.
سمه ده چې تاسې ملکي مامورین یئ، خو وزیر مو نظامي سړی دی. په هغه نظامي وزارتونو کې چې وزیران ملکي خلک دي، هلته ملکي قوانین چلیږي. نه لین شته او نه هم رسمي تعظیم، نه مازوم قدم شته او نه هم دریش. اوس دموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسؤل خپل اصول لري او خپل قواعد پیدا کوي.
نو صاحب، له دې وروسته به موږ تعلیم قدم ځو.
هو، ماته چې راځئ باید سلامي ووهئ، کنه په پورتاتیف خیمه کې مو واچوم. سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمې هم ودرو.
صاحب، د موږ به زده نه شي.
په دوه درندو سپیړو یې در زده کوم. د وحدت ملي حکومت خو څه ټوکې نه دي.
خبرک شیرم واوری
جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی پلارت للای نشی لکه یو کالی چی دوڑی خوڑلی نیو جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی پشن سهار غصوی توا هم دنی ولی لکه یو دای روزه وی زین روزه نیولی زین روزه نیولی زلپ میرمن تشوی وید نسوارو اثر او رز به کال تیریگی زین روزه نیولی زین روزه نیولی پلارتل اینشی لکه یو کال چه دوده خوللی نه
پراونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او هیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې قیمتونه زیات شوي دي، بیې لوړې تللې دي. یو دکاندار که یو څه خرڅوي، دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي، ګټه به کوي. لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله، پستې جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی. چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي، دا د انبیاو کسب دی. دوی دا کارونه کړي دي. خپله پیغمبر چې دی د خدیجی رضی الله تعالی عنها پاغ باندې لاړل شام ته دغه کاروانونه بوتله تجارت وکړلو بیرته راغی په ډیره یواغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نشي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یې روژه ماتې جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، ګرچې د شرعي نهازه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي قیمتونه زیاتېږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنې د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنې تعریف مسلمانانو کړی دی، د آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار
او احتکار هم مسله ډېره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي یو بیا روژې ته راباسي.
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی، او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که زه اغه مواد غذایی چې دي د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړي دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا ته په قیمت خرڅوي، دام د دې لپاره دا کار کوي، هغه کې کوم مانعیت نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرېز وکړي.
مولانا سرق الله فدایي مننه.